مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مئی د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدلې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکي به غیر سرکاري دروایي دروان مالی کال په ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. د پاکستاني حکومت دوه مخالفه سیاسي ګوندونو د پانام اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. نن په نړۍ کې په لکونو ارتوډاکس عیسایان خپل مهم مذهبي تہوار ایسټر مانځي. او زه خبرونو تفصیل په خبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکي به غیر سرکاري اداره وایي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. نن له مشال دوسره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وویل د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانې راوتي خو لا هم نه دی استعمال شوی. د ده په خبره دا د حکومت لویه کمزوري ده.
چکم فیگرز د فائنانس ډپارټمنټ چکم فیگرز دی هغه په مطابق 16 ارب روپے چې دی مختصو ترقیاتی بجټ تعلیم د پاره خیبر پختونخوا کې آی کې تقریبا 8 ارب روپے چې دی نو اگر ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ او بیا په 8 ارب روپو کې 5 ارب 5.5 ارب روپے چې دی نو هغه استعمال شوی دی.
خود خبر پختونخوا د ابتدایي او سیکنډري تعلیم څنګه د پلانینګ مشر نن مشال دوتوبل چې د تعلیمي پرمختګ په یو شمیر منصوبو کار روان دی او باقي پاتې نیم بجټ به په دې دوه میاشتو کې مصرف کړي. د پاکستاني حکومت او دوه مخالفه سیاسي ګوندونو د پانام اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلال بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام نه د کشمیر په کوټلی سیمه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشار شوو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. همدار څرګندونې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اهم پرون په لاهور کې خبریالانو ته وکړې. په دې وروستیو کې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوالې ادارې په رپورټ کې راغلي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړې خو وزیر اعظم ویلي دي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې به کور کړل شوی د کورم ایجنسی د پاړه چمکنۍ علي شیرزو او ځنو نور سیمو خلک ګیله کوي چې د ژمنو با وجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ورکړل شوی. د علي شیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پر مشال دوتوبل چې حکومتي ادارو له کډوالو سره د ستنېدو پر مهال هیڅ مرستې نه دي کړي او دوی د استوګنې د ځایونو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د کبالي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یوه چارواکي نن بیا مشال دوتوبل چې د یادو سیمو تر اوسه څه باندې 11000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي خو د په خبره د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځنو نورو شیانو مرستې نه دي کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. په کابل کې د ارګ لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د آسټرالیا ګورنر جنرل پیټر کاسګروپ د ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر غنی له دغه آسټرالیایي چارواکي سره په ارګ کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د آسټرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د هغوی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د آسټرالیا د ونډې ستاینه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او خپل سعودي او اردني سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام پر شخړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه ویلي دي جان کیری اراده لري چې په شام کې د شخړو ختمولو لپاره پر روانو هڅو غور وکړي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وو ماسکو د امریکا هغه خواست رد کړي چې په کې په حلب خار کې د ډزبندۍ د غزو لپاره د شام په حکومت د فشار چولو غوښتنه شوې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی سیمې ته داخل شول. په وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حمله کړي او دولتي ودانۍ یې زیانمن کړي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندی سیمې یا گرین زون ته پرون ننوتل او یو شمیر یې د پارلمان او د کابینې ودانۍ ونیولې. زیاتره مظاهره کوونکي نن سهار د پارلمان ځای پرېښودې، خو سلګونه اوس هم خیمې لګولې او ښکاري داسې چې د پارلمان سره نږدې د احتجاجي کیمپ جوړولو تیاری کوي. احتجاجونه وروسته له هغې پیل شول چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رای اچونه رد کړه. نن په نړۍ کې په لکونو ارتوډاکس عیسایان خپل مهم مذهبي تہوار ایسټر مانځي. د ایسټر په اتوار ورځ د عیسی علیه السلام د بیرته ژوندیتوب ورځ د نړۍ په اویا هیوادونو کې مانځل کیږي. په ماسکو کې د روس ولسمشر په دې مناسبت ځانګړي دستوره کې هم برخه اخیستې. ځینې عیسایانو دغه ورځ په مارچ میاشت کې مانځلې یا د ایسټر یې په مارچ میاشت کې مانځلې. او د جرمني پولیسو شاوخوا 1500 کسان د لنډ وخت لپاره ونیول. دا کسان په یو خار کې د خی اړخې ګوند او کینړخو په مظاهرو کې لنډخطو وروسته ونیول شول. کینړخو احتجاج کوونکو پرون هڅه وکړه چې د خی اړخې ګوند چې د جرمني لپاره بدیل نومیږي او د اسلام کلک مخالفت کوي غونډه ګډوډه کړي. پولیسو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره له اوښکې بیونکي ګیسا کار واخیست. نیول شوي مظاهره کوونکي وروسته بیا خوشې کړل شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې تر مخه صوبای حکومت تر اوسه یوازې 50% تعلیمی بجټ استعمال کړی.
موږ یو نیم ورځ په فرنیچر غوښتل دی، بلینګ لا پینډینګ دی، لا روان دی، هغه اب 30 جون پورې کمپلیټ هیټول. زما خیال دی موږ به تقریبا موږ به کوشش کوو، موږ به انشور کوو چې 100% یوټیلایزیشن وشي.
دا چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امن خبرې څنګه په وړاندې بوزي،
څوک چې خبرې کوي هغه خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بڑے تاکي کې جن بڑے ولار دي په کلکا نو بیا به دواړه وزنه په ګډه د خلاف جن کوي. دا دواړه خبرو کې یو امر شو.
نن د مزدورانو نړیواله ورځ ده. د کویلی په قانونو کې د مزدورانو د ژوند حال درکو.
یاره کم از کم دلته رنگونو بي دا 100-150 میاشت کې قدرې ضرور خامخم لري. دلته بیا ورځ به جن ته یې هر میاشت کې 300 کم از کم لري.
او انیس پروگرام د باختر ستوري هم لرو.
د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي. موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا وادو نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به موږ ته کتاب ورنوم.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې تر مخه د روان مالی کال دوران دی. د تعلیم د 14 ارب روپو په ترقیاتي بجټ کې تر اوسه 8 ارب روپۍ په کار راوستې دي، خو د تعلیم په بجټ کارکونکي ادارې بیا وایي چې په مالی کال کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او صوبایي حکومت لا د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ هم نه دی استعمال کړی. نور تفصیل د پېښور زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د حساب تر مخه د روان مالی کال دوران یې د تعلیم 50% ترقیاتي بجټ مصرف کړی دی، خو د تعلیم په بجټ نظر ساتونکي د غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانې راوته ده، خو لا هم پوره نه ده استعمال شوی، او د تعلیمي ایمرجنسي باوجود ترقیاتي بجټ په وخت نه استعمالېدل د حکومت د داوو متضاد خبره ده.
چې کوم فیګرز د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګرز دی هغه په مطابق 16 ارب روپۍ چې دی مختصو ترقیاتی بجٹ تعلیم د پاره خیبر پختونخوا کې آی کې تقریبا 8 ارب روپۍ چې دینو هغه ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ، او بیا په 8 ارب روپو کې 5 ارب 5.5 ارب روپۍ چې دینو هغه استعمال شوی دی. مونږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی دا, یو طرف ته مونږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي, او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
خو بیا د خیبر پختونخوا ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیف پلاننګ افیسر ادریس اعظم وایي چې د تعلیم د پرمختیا لپاره په بیلابیلو منصوبو کار روان دی, او د مالی کال تر پای به ټول تعلیمي ترقیاتي بجټ په کار راولي.
مخ کالم ټول خلکو به ویجی دا بجټ نه کیږي نشي خرچ کولې, اخر کې اوسر پاتم نشو 100% یوټیلایز شو. دا دل دوست کوم پوزیشن دا وخت اوس سر ریلیز لا نی شوه چې اوس کوم بل تر روان دي. اوس 500 لیبس کولا دا کوئی بلونو نه دی ور کړی. دا فرنیچر چې کوم دی اونګه یونی مر پر فرنیچر غي دای بلنګ لا پینډینګ دی لا روان دی. هغه اب 30 جون پر کمپلیټ هیټول زما خیال دی اونګه به تقریبا مونږ به کوشش کوو, کوشش تقریبا اونګه به انشور کوو چې 100% یوټیلایزیشن وشي.
د نوموړي په وینا په صوبه کې د سکولونو او په سکولونو کې د کوټو د کمی پوره کولو او هر سکول کې ماشومان ته د بنیادی اسانتیاو ورکول لپاره لږ تر لږه د اویا ارب روپو ترقیاتي کارونو ته اړتیا ده, کم چې حکومت په یو وار نشي پوره کولی. زلان یوسفزای, مشال ریډیو, پېښور.
تبصرې, شننې, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان دوه لویو مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د پاناما اسنادو په اړه له وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی, خو وفاقي حکومت دریز لري چې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړه شوې کړنلاره نه بدلوي. نور تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه, او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. ترسو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نه وي مکمل شوي تاسې استعفا ورکړي, او تاسې په دې تورون کې بری شي نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي. خو میا صاحب, ستاسو ورځې نورې ختم شوي, ستاسو ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبر اعلان ته ویل
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے. جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
دا بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا پا جمہوریت کے دنن داسی قسمت تورونا ولگول شی نو بیاس تاسی اخلاقی جواز ختم شی چی نور پا واک کے پاتی شی زکا چی نواز شریف با پا کم اخلو خلکو تا وی تاسی ٹیکس ورکی یا تا اغلا کری دا حقا سنگا تا پوست کولی شی پر حقا پا خپل تورونا لگی دلی دی
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں.
عمران خان زیادہ کلا چی وزیر اعظم نواز شریف ددی ہر س جوابونا ہم ندی ورکڑی او نموڑی دا جمہوریت نا چاحت جوړ کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې, خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپل جوړه کړې کړنلارې نه بدلوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کې ټول تخت فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
افغانستان ویل طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو فیصله کړې. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان وژل. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې، خو بیا له پېښور او کوټې نه پښتانه ملتپال کابل ته لاړل او له هغې وروسته په دې اړیکو کې تر یو څه حده ښه والی راغلی و. خو اوس پوښتنه دا ده چې همدا پښتانه ملت پال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه تاوتریخوالي ته په کوم نظر ګوري؟ تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېری خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک دی گمراهی کی دی یا په دې غلط فهمی کی دی یا په دې ناپوهی کی دی، دا هم په کار د غلط فهمی د گمراهی یا د ناپوهی ختم کی. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ سره هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي، چې علاقې ډېرې زده دي، عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده هم نه لري، کنې عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک ویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
یو څه دا وعده شوې چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفین ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بړې تاکي کې جن بړې ولار دي په کلکه، نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغه خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یو عام ونشوه، او بیا خصوصا په کابل کې کوم 14 شوه او هغې ذمواري چې کومو خلکو واغسته، نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دل سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا وه چې د خبرو اترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای د فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګر ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګر ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ور سره ونه مانی چې طالبانو سره د پاکستان تعلقات نوی کار نه دی، دا د 150 کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پیژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کریسټن فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد، جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادی په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپل د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر په وخت د دې هیواد له چارواکو سره لیدلې او په نورو مسایلو سربیره ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړو خواوو همدارا د افغانستان د سولې په لړ کې د جوړ شوې سلور اړخیزې کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
چین او پاکستان سره شوې چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ یې پکې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې خغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. خغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان دغه سلور اړخیزې کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه سلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنې د ملي کړي چې په سلور اړخیزې غونډې کې کړې وي او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان خبریدونکي د نیشن ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستاني وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې دا منلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې میشت دي. د سیمې د امنیت او د پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری ده چې د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شاه ناورو.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی چې د افغانستان نه د روسي پوځونو د وتلو نه پاس د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړو افغان ولس ډیر تنګ کړی وو او هم په دغه موده کې د مدرسو د کونکي یعنی طالبان مخ ته راغلل چې د ځنې افغانانو په نظر د امن پټینګولو کې یې تر سهاده کردار ترسره کړو. خو د ورځپاڼې په وینا په 1989 نویم کال کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو نه پاس د پاکستان مذهبي ګوندونو او امنیتي ادارو افغان طالبان د خپل غټو لپاره استعمالول شروع کړل چې لوجی د طالبانو قوت سیوا شو او د هیواد زیاتره برخې ونیولې. خو په دې موده کې طالبانو صرف د افغان ډلو خلاف جګړه کوله ځکه چې دغه وخت کې په دې هیواد کې خارجي پوزونه نه وو. داراز په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو د واکمنۍ با وجود ختمه نشوه. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د افغان ډلو پر ځای د القاعده سره تعلقات جوړ کړل او دا راز د 11 سپتمبر نیویارک تر هغه بریدونه وشو چې په نتیجه کې یې امریکایي او اتحادي هیوادونو د طالبانو واکمنۍ ختم کړه. خو طالبان پاکستان ته پورې وتل او له هغه ځایه یې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه که څه هم طالبان په افغانستان کې هر ورځ د ناکامۍ سره مخ کیږي، خو په پاکستان کې بیا یو ځای کیږي او دا راز په افغانستان کې ناامنی جاری ساتي. څېړونکي دا نظر لري چې یوازې پاکستان په سیمه کې د طالبانو ملاتړی دی او دا راز د افغانستان د سولې په وړاندې د طالبانو مزاحمت دوام لري. بیا د پاکستان طالبان چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه کوي د افغان طالبانو نظریاتي ملګری دي، خو پاکستانی ادارې پکې بیا هم د ښه او بدو طالبانو د فرق ساتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې جګړه د شوروي یرغل نه شروع شوې چې پکې د سعودي عرب او امریکا په شمول غربي نړۍ هم د مجاهدینو ملاتړ کړی وو او دا راز د پاکستان امنیتی ادارې هم د مجاهدینو تر شا ولاړوي، خو اوس حالات بدل شوي. په کار دی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت کردار ترسره کړي او د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. د سره بنې یوازې په افغانستان او پاکستان کې امنیت قائم شي، بلکې پاکستان به د یو شمیر اقتصادي منصوبو په نتیجه کې په مالی توګه هم وده وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو نشه خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زموږ خاوره دی حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوتاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو سایل سی وی د کلی خلک یو د خار د مستۍ وګی نه یو خار ته په دی وجرازو چې مزدوری ډیر دی. نن د مزدورانو نړیوال ورځ منځل کیږي. د خیبر پختونخوا او فاټا د یو شمیر کورنۍ وګړي د ملک په نورو برخو او یا په بهر هیوادونو کې مزدوری کوي. د اورګزو قبایلی سیمې د سکرو په قانونو کې هم د کارکونکو مزدورانو شمیره زیاته ده او دوی ته وخت نا وخت دغلته په دغه قانونو کې د کار په وخت کې یو شمیر مشکلات هم مخې ته راځي. زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورت کې د دغو مزدورانو د ژوند حال اورو.
کسه هم د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د مزدورانو د حقونو او د کار په ځایونو کې هغوی ته د بنیادي سهولتونو ورکولو خبره کیږي، خو په اورګزو قبایلی سیمه کې د سکرو په قانونو کې په مختلفو پیښو کې د کانکندونکو د مرګونو لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. په دغو درنګونو کې د ګڼ شمیر کانکندونکو تعلق د شانګلی، سوات او دیر سره دی. د شانګلی سره تعلق لرونکي یو مزدور ګلباز وای چې که هم دوی تر خپل حده حفاظتي اقدامات پورته کوي، خو بیا هم د دې په خبره هر میاشت د غدرندونو کې دوه یا درې مزدوران وجل کیږي.
یاره کم از کم دلته درنګونو به دا 100 150 درنګونو کې لګ پد د سوات حکم کم از کم یاره 100 یا 150 په سوات کې زیات تر مزدور د شانګلی او د تیر دی. یاره د دې تر زړه ته نه شم پوه دی دلته تقریبا 100 انت د 1000 دی 2000 دی 3000 دی 4000 دی شانګلی زیات تر کسان دل پولکان کې دي هغه زیات تر مرسو. یاره خو میاش کې قدرت تر خو مخم لري دلته یاره زمې جن صحیح دی هر میاش کې تر څلور کم از کم لري. اصل وجه دا چې زمونږ علاقه ډیر غریب ده مجبوریاں
د اورګرو د سکرو د قانون یو ټیکدار اکثرلی نه مپختنه وکړه چې د دغو مزدورانو د وجل کېدو په صورت کې آیا هغوی سره شمالي مرسته کیږي او کنه. نو اکثرلی وای
کوم قسم نن کې مرشي نو هغه د پاتې ځنه مو د کپن بند باز د بسې د خیرات د امبولانس ورسره کوم کسان یې هغه کرے خرچې کور پورې او بیا کور کې د کړه لاس نو کم از کم مخې هو لکه مې پیسې او سو کم از کم تر مخې د دې د لکه 5 لک روپې ټیک اس ور کړی دي به مو 1.5 لک روپې ور کړل دا چې نه کړی ځل کوم کسان دې ځل کې کوم واپس یو نو هغه حکومت ولا پولیټیکل سیب ورغله ورسره ارمی ولا کسان ورغلی نو غیر تاسو ته خصوصي خاص کر لکه دا ایمرجنسی کې ورته 5 لک روپې وایو مخکې به مو کمې ورکولې لکه 2 لک روپۍ وې تقریبا.
د ورغرو قبایلي سیمې په درنګونو کې د مزدورانو د وژنې د روانې لړۍ بنیادي سبب څه دی او حکومت په دې لړ کې څه حلې دلې کوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا ترقیاتي ادارې د قانون د انتظام د ادارې ډایرکټر سعادت الرحمن وایي،
مخکې یو ماین ریسکیو سیفٹی یو سنٹر ہو ہنگو کے اس دلتا دا ڈولی ایریا چے دے دا سے خطرناک ہوندے شوے دے دلتا دعا عدسے شوے دی او اس دلتا او مونگ یو سنٹر جوڑو تقریباً فائنل سٹیج کیو دا تعمیرات آگا فائنل سٹیج کیو ہو مونگ التا یو بلڈنگ کرائے باندھے واخستو او اخپل آگا ریسکیو سٹاف او پریونٹیو میجر والا سٹاف کیو آگا مونگ التا شفٹ کو سروے ہم التا اس روان دے او چے تھے سے پریونٹیو میجر پولے شو آگا مونگ کو
سعادت الرحمن دیا تویچ پا دغو درنگونو کی دا میتین دا ہر جن گیسونو جمع کی دول عملا چاودنی وشی چلے وجی پکی مزدوران و وجل شی دا پا خبرہ دا بجلے دا نشتوالی لاملا عموماً درنگونو نا دا زہرجنو گیسونو دا وستو عمل متاثر شی چے دا ڈول پیخے رامست شی.
دا مازیگر سلورنوی بجی شوی دی لان خبرونا دا مگ دا همکار اسرار عالم مومن ناورو.
خبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو بغیر سرکاري دروایي دروان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولی. دغه خبره نن له مشالو سره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام مینیجر ملک مسعود وکړه. خو د خبر پختونخوا د ابتدایي او سیکنډري تعلیم څانګې د پلاننګ مشر نن مشالو ته وویل چې تعلیمي پرمختګ په یو شمېر منصوبو کار روان دی او باقي پاتې ترقیاتي بجټ به په د 2 میاشتو کې مصرف کړي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام د کشمیر کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر اتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په رپورت کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. خو وزیر اعظم ویلي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کرکړل شوي د کورم ایجنسۍ د پاړه چمکنۍ لیشیرزو او نورو سیمو خلکو پرون له مشالو سره په خبرو کې ګیله وکړه چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ورکړل شوي. د ترکی په غازی انتف سیمه کې نن د پولیسو هډکوارټر سره نږدې چاودنه کې 2 پولیس چارواکي وژل شوي او 22 جوبل دي. د غازی انتف سیمه ایز گورنر په یو بیان کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه وه، خو نوموړي دا نه دي په ډاګه کړي چې چاودنه کومې ډلې کړي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی سیمې ته داخل شول، په امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او دولتي ودانۍ یې زیانمنې کړې.
لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن ناوریده. اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپلې اداریه کې وایي دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خوښه 400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو، څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې من نکړل. ادارې زیاته وی چې دې متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې، خو د سیلاب خبرداري دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بي غیله نظر وستلی او هم دا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادارې اخر کې ویل لدې وړاندې دې متاثرینو سو واره خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده، باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخري پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسول شي ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاري وساتل شي د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځنې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسي مصلحت په وجه جرایم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ایکسپریس ٹریبیون رسپانا وای کچری پاکستان د نړیوالو باور تر لاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي بلخوا ایهپی خبری اجانس د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې د مشر د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې د ادارې مشر وای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کمی به په امنیت بد اغیز وکړي د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاس ناورو
ایکسپریس ٹریبیون روزپانه وای پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري نه یې د نړیوال باور تر لاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي روزپانه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وای چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي که څه هم دوه لوړ پوری امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي ورسپانه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارونو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي خو ریچارډ اولسن په دې معاملې کې د پاکستان دفاع کړي او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لار کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی ایکسپریس ریبن وای کسوم په 2014 کال کې د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومان ډلېزي وژنې وروسته د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلار جوړ کړل شوی دا خودا ګامونه ناکافي وو په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سغدریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېخنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي بلخو ای اف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانې لپاره د امریکا سارنې ادارې سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د سارنې توازن خرابوي خبري جانسوي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجانو شمیره 9000 او 800 تر راټیټه شوه دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پوري راټیټه کړل شي خبري جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وای په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخلي چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي نو موړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکی نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي ایف پی خبري جانس لیکي جان سبکو رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دي خبري جانس لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواخ پاتې دي د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي او سبکو خبرداري ورکړي چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي خبري جانس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو کوم مختمانه به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو مشال ریډیو تغوغي په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې وای چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له دوی د مذهبي ځاینه د دوی یو کتاب اغلا شوی خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلون راهیسې تړلې یوه لویه عبادتخانه هم باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازت ورکړل شي. نور تفصیل د کوټې نه بارکوال بیا خیل راکوي.
حاجی شار د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو شارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې یوویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي. خدا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نه سي کولای. د کوټې اوسېدونکي یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل عورت خو عبادت خانو ته هم زیان رسیدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم.
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی. سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي.
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي. خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا د خوندنه دی. وای په ورستۍ کلونو کې ګڼ شمیر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوش سول، چې وای له امله د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر استوري ته. دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب د ونې په وړ د کتابونو د سوغات په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د خیبر پښتو ادبي جرګې له یو تنوال غړي سره د جرګې په فعالیتونو خبرې ولرو او په اخره کې به د کابل ښکلایي زړښت په یو سندریز ریپورت کې تم شو. لومړی رپورت ترازو سمو دوران دی وتیلی افغان انزورګر امدولار با په خپل فیسبوک پانه پیغام خور کړ چې په ودونو او د خوخیو په میپلونو کې د خلک د پلاستیکی ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي. د نوموړي دا پیغام په سلګونو ځوانانو خوخ کړ او ورچا په خپل سیمه کې په دغه کمپاین کې برخه واخیسته. په همدې اړه مو له هغو ځوانانو سره خبرې په یو رپورټ کې رانغاړلي چې په یاد کمپاین کې یې برخه اخیستې وه. فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. همدلار باب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو تر څنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. همدلار باب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، له دې کار یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي، او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمي ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داسې شیان وروړي چې هغه د زلمی د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې سل پنځه سوه تحفې راوړل شوي دي او ټول ګیلاسونه دي. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې دود د رایجولو په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې د هغې یا کوژدن و یا واده و، نو د نورو پلاستیکي ګلانو تحفو په ځای به هغه ته کتاب ورنو. مثلا که انجینر به هغې ته د انجینرۍ یا که فرضاً شاعر ادیب به او د شعر او د ادب او داسې نور. نو د دې یو فایده دا ده چې مثلا د ناوې د راتګ تر څنګ که چېرته سل ملګري یو کس ته سل کتاب وویسي، نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو د دغې د لارې به هغه ټوله کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زموږ په دوستانو کې همدغه سې د کلیزې یو پروګرام و، د یو ځوان کلیزې لمانځله، نو ویل چې تحفې راوړئ. نو ما ورته وویل چې تحفه هر څوک خپل پر خپل د جب نه اخلي، نو تاسو ما ته پیسې راکړئ، زه تاسو تحفه راوړم. نو هماغه د ارباب صاحب خبره وه، په نظر کې نیولې وه. ما په هغې باندې د قلم کتابچه تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول هم واخیستل، د هماغه کس د مسلک مطابق ته واخیسته، هغې ته هم تحفه ورکړه. په دې سره هغه دوه ځلې خوشحاله شو، وایي چې یو ځلې ته واڅوم زه باید دا کتابونه مطالعه کړم، او بل هغه د زموږ چې کوم دود دی هغه ناوړه دود چې د اضافي مصرف دی، د هغې مخم ونیول شو.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري، په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
خدا شي دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي، او بلې دا شي غاړې ګلان ورړو ول دا چې هغه په درد نه خوري. دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي، او چې چاته هم دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کې چې ماته ډېر سره بخیلې دي. همدغه ویله ته چارباب صاحب نور ملګری به دي هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې ور چاته واده ته ځو. په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکو، او د خلکو هغه خبرګون عکس العمل هم ډېر مثبت دی، ډېر خوشحالي کې نسبت دې ته کومګه دی، او غاړې ګل چاته ورډو دا په ځای کتاب ته ډېر پدرنه وګوري.
یو تنځون چې په واده کې ورته د ښاغلي ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د همغه کتابونو له برکته په مطالعې روږدی شوی، او اوس هر وخت په دې هڅه کې وي چې نوی کتاب ترلاسه کړي او ویل ولي.
کامران ګردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده، په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وه هغه
کتابونه او داس نور توفیم راغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو امیلونه وخت پتیر شو هغه څه د منځ لاړه اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چیزې ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او داغه کتابونو لبرکته زه اوس د یو کتاب چونولم په ما سات نه تیریږي زه ډیر عادت کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغوی چې په لیک لوس پوهیږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایي نه لري د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي نو امکان دې ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحرانه راوباسي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې په 1915 میلادي کال ستر حمزه بابا د خیبر پښتو ادبي جرګې په نوم یو ادبي ټوله پرانست چې تر ننه پرانستې او د سلګونو ځوانانو ادبي اصلاح یې وکړه نیز علي خاکسار چې د یادې جرګې کشر سکتر دی له ده سره مو د جرګې په اوسني فعالیتونو خبرې کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم
که دا راته ووایي خاکسار صاحب چې خیبر پښتو ادبي جرګه غونډې څنګه وي هفتواري وي میاشتنۍ وي 15 ورځنۍ وي او که محلنۍ وي
د خیبر پښتو ادبي جرګې غونډې میاشت کې دوه غونډې کوو موږ په یو بټه کې خپل دفتر نیوله موږ په 15 ورځو کې یو ناسته کوو
15 ورځو کې د خیبر پښتو ادبی جرگی غیری چه چرتم وی ازریگی شمیر به سمرو درسی
نو طریقه کار خدا وی چه مونگ بلن جوڑه کده سمیس پا ذریعه اوز خو موبایلونه دی پیسبوک ته مونگ خبر ورکو چه ده خیبر پختو ادبی جرگی را روان غنده با پدغه تاریخ پانده با مرکزی دفتر کی وی نو غونډه له تقریبا ټول ملګریم چې موجود وي هغه ټول راځي او چې غونډه کوو نو تقریبا د 15-20 ترمنځ کسان د موجود دي
ستاسو په غونډه کې داسې مشهور شاعران لیکوالان څوک څوک تاسو سره ګډون کوي
زمونږ د غونډې چې کومه موجوده کابینه د خپل باندې منتظر صاحب زمونږ صدر دی مشهور شاعر دی ډېر کلامونه د مقامي سندرغاړو لخوا مل شوي دي ډېر خپل لیکوال دی او همدارنګ پیروز خان او تر صاحب دی مونږ سره یاروسین ساحل اپریده صاحب دی او دا سریاس شاه صاحب دی نور ملګری شاعران دی تکړه تکړه شاعران دی علمزیب مسرور صاحب دی ایران مظلوم صاحب دی تواب شاه مسرور دی سکول استادان دی ډیر
غونډه چې پهلی ګړمبه پکې سوي
نو مو خو طریقې کار داسې دی چې باقاعده صدر محفل معلوم شي مشر معلوم شي زازی میلمانه چې څوک راغلی وي هغه معلوم شي تلاوت کلام پاک نمونګ آغاز کوو بیا زمون غونډه چې کوم دی دا په دوه برخو باندې مشتمل وي ولنی نشست مونږ یا غزل تنقید ته کوم ملګری چې انتخاب کړی غزل تنقید ته وړاندې کوي یا په نثر باندې خبرې یا د ادب په کوم سیم باندې خبرې ورپسې بیا آزاد مشاعره کوو
دغه د نقد برخه چې تاسو د 1300 کلونو رئیسی اغلته په خیبر پښتو ادبي جرګه کې حضور لري دغه د نقد برخه ستا په شاعرۍ باندې ستا په لیکوالۍ باندې څومره اغیز کړي
ډیر زیات اثر یې کړی ده ځکه چې الته استادان دي پروفیسوران دي پلاسپران دي هغه ټول په محفل کې موجودي خبرې په تفصیلي وشي په غزل باندې نو ځوانانو لیکوالانو لپاره دا ډېره هوسه
تاسو د دې 15 ورځې په قاعده غونډو نه لا د سلوی لوی غونډې چیرته جوړې کړې دي جوړوي
دین علاوه مونږ د بابا کلیزه چې کوم د ډېره په پابندې سره هر کال مونږ مانځو غټه مشاعره پکې د خپل وسه پوري د خیبر د خیبر او د پېښور او د جمرود او د جلال آباد او د شمول چې څومره د سیمې دي مردان شو څومره چې زمونږ ملګری یا زمونږ وس کېږي نو مونږ ټولو خلکو ته واقعه ده بلنې لیږو
تاسو څه چاپی آثار هم د دغه جرګې لخوا شوي دي که نه دي شوي
اولنی کتاب د مراد شینواریو د خیبر ادب په نامه باندې د خیبر پښتو ادبي جرګې په شاعرانو باندې لیکلی ده بیا د دې نه علاوه په 1940 کې خیبره پریدي او هڅه کړې وه او یو کتاب یې چاپ کړی د خیبر انګازې په نامه باندې دا د خیبر پښتو د بجرګې د شاعرانو ملګرو د شعرونو مجموعه ده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ناصر خسرو بلخی چې لنن څخه کابو 900 کاله په خوا په خپل سفرنامه کې کابل ته تم شوی وو، نو د کابل د خوندورې فضا او چاپریال، د کابل د خلکو نرم مزاج او د کابل د نجونو ښکلایې په شاعرانه نثر کې ستایلې وه. همدارنګه د پښتو په فولکلوري او کلاسیک ادب سربیره په معاصر شعر کې د کابل ښکلا ته شاعران تم شوي او د خپلو خیالونو ناوې پرې سینګار کړي، او سندرغاړو هم د خپلو خوږو آوازونو په جادویي زور د بازوق اوریدونکو غوږونو ته رسولي دي. د کابل د ښکلایي زړښت ننداره مو په دغه سندریز رپورټ کې ځای کړې ده. سره له دې چې د تیرو څو لسیزو راهیسي په کابل د وحشت سوری خور دی، د بدرنګیو ورمخه شوي او اکثر وخت یې ویالې په وینو سرې وي، خو لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې له فولکلوري ادب نواخله تر اوسني دور پورې که له یوې خوا پښتانه شاعران د کابل ښکلا ته تم شوي او په څه نه څه شکل یې ورته سندریزې جامې اغوستي، نو بلې خوا ته وتلي پښتانه سندرغاړي هم رامخته شوي او د کابل ښکلا یې د سور او لی په تال کې نغاړلې، او په نړۍ کې خورو ورو پښتنو باندې د خپلو خوږو غږونو په بدرګه ویشلې. ارون باچا چې کابل یې ګوټ په ګوټ لیدلې، کله چې ورځي نو په دومره مستۍ ور روان وي چې ځان ورته بې نشې خمار ښکاري، او دا ځکه چې هغه ته له جنته هم کابل ښکلی دی.
داسې چې مست مست په ټوله لار یم، دا چې بې نشې خمار خمار یم، روح مې پکې خدای ګو خوبولې دی، ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے، ماتل جنتا کابل خلے رے.
زیک افریدی تک له یو پلو د خپل محبوب پر اوربل د کابل خاوره ګلونه ښکاری، نو بل طرف ته د پښتون زلمی د پګړی په ول کې پرته خاوره هم ضروری ګڼي.
دا خاوره خلو ما رانجتی جوړو ما، بس تر ګوی لګو ما، بس تر ګوی لګو ما، شغلی سے پور سچے گی دارنا اے دا چار گل دا، دا خاور دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا، دا خاور دا کابل دا، دا خاور دا کابل.
او کرن خان چې کله د کابل په لور روان شي، نو د امجد شهزاد له خیال او فکره راوتلې مرغلری په لوړ غږ زمزمه کوي، او د مای پر لسره چیغه کړي چې تی وژنه خو دی
د پښتنو دی دلته غیر کله سیږي، او خیاری کوسی د غمازانو په کالو باندې پویږي، ساغر او سما زما د پلار نک کسی ماتا کوینا، کابل ته زما د ماهی پر د سرا دا چغه وهما، ز کلم رما ز خو پښتون یم د مرخونی ورانه،
او پری غلامی ته بیا لپاری سهم کابل خپل دی. په پښتو شاعرۍ کې د کابل د ښکلا په اړه له سندرو او نظمونو راتیر شو، نو پښتو ټپو کې هم ځای په ځای د کابل د ښکلا ستاینه شوې ده. لکه یوه محبوبه چې خپل مین ته وایي: ما درته وی کابل ته مزه، مڼې خوږې دي ما بهیره کې مینه، اوړی د پاس کابل کې تیر که، په ژمي راغلی سلامت غواړي خالونه، او یا دا چې کابل ته مه وایه چې وران شي، په سری چوک کې بنګړیوالې ناستې دي نه. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د و آباد وسی.
کابل تا زمان دماغی پر دسترا دا چغب هما،
زما تاریخ زما پښتو د دې ګواده